द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اگست 8 نیټه ده د ډیبا خبری خپرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا بل خوښی د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی. بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چوهدری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاری کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغې وخت د دوی حکومت نه و، خو بیا هم دوی د اف آی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه څلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړی شوي دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاری ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی، او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي 13 ورځې د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو دپاره لیږلې شوې. د دوی په وینا دا د حکومت نماینده جرګه ده او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوی چې د ضرب اسب عملیاتو وروستو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي، او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته ښه راغلاست وایي او خبرې شروع کړي دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي، او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې وروستو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک دې هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبه په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 15 کسانو سره اجوبل شوی دی او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعې تاڼې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعې پولیس تاڼې یو چارواکي ارشد اقبال د پیښې په اړه وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې وویل، د کوزدیر د لال قلعې میدان ایم پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو ګاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخ ته روان و چې ډزې پی شوې دي. هغه وویل په ډزو کې د ایم پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوي دي، او پاتې 15 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرګری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې، افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چوهدری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوعه فنډینګ په حق لا دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چوهدری وویل دوی بیا هم د اف آی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آی پر ضد د ممنوعه فنډینګ کیس په معامله کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معاملہ کې د فیصلې په حق لا فواد چوہدری وویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز آڈیٹ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی با کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز آڈیٹ پر اتلونکي 15 ورځو کې دننه وکړي. یاد دي د اف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو لپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو، چې ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بارني خلکو نه پیسې یا فنډینګ اغستې وي. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پاټو د 2002 قانون د لاندې شوې وه. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه سلور د غنمونه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو دپاره جوړې کړې شوې د همکاري مرکز لخوا دې کښتو ته اجازت ورکړی شو چې چین، اټلی او ترکی ته به ځي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه خپله وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمبارۍ په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړي. زیلینسکی وویل دا ښکار کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي. یاد دي امنیسټي انټرنیشنل تیره هفته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو د اوسېدو په ځایونو کې فوزي مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلینسکی ویلي وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حملې جواز ورکولی شي. د دغه رپورټ په سر د یوکرین دپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو. او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیره ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي ښارونو باخموت او ادیفکا باندې روس بمباري شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او چولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو او نامنۍ په ضد د اوتمانځۍ قبیلې قامي پرلت نن په درشتمه ورځ هم دوام لري. په عین حال کې حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. تفصیل د عدنان بیٹنی په رپورت کې واوري.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي دفتر څرواکي وایي تیر ورځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو لپاره لیږل شوې. د دوی په وینا د حکومت نمائنده جرګه ده او څه پریکړه وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې د قامي پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د هدفي وژنو پیښې پکې سوا شوې دي او دوی په علاقه کښې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د لکې مروت او بنو د قامي جرګې ته شراغلاست وایي او خبرې ورسره پیل کړي، خو احتجاج روان دي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. دغه احتجاج کوونکو سره د نوړاڼې د انتظامیه او په سیمه کې د پوځي مشرانو د مذاکراتو څو پړاوونه شوي خو هغه ناکامه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د اوتمانځو د قامي جرګې مشر ملک رب نواز وایي نن د هدفي وژنو او ناامنۍ پر ضد په ضلع کې د اوتمانځو قامي لاریون درویشتمه ورځ ده. هغه ول باید د لکې مروت او بنو دغه مشران د حکومت او اوتمانځو ترمنځ د منځګړیتوب کردار ولوپوي، خو د دوی دا غوښتنه په ځای ده چې د خلکو د ژوند او مال ساتنې لپاره دي په علاقه کښې تلپاتې امن ضمانت ورکړل شي. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د امن په خاطر خپل د نیکونو وطن پرېښی او 15 کاله کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته د حکومت په غوښتنه واپس شوي چې دوی ته په علاقه کښې د امن باور ورکړل شوی و. هغه زیاته کړه په علاقه کښې د ناامنۍ سره مخ دي چې پکښې سر مال او کاروبار محفوظ نه دي.
موږ امن غواړي، شمالي وزیرستان داسې امن غواړي لکه د نړۍ پاکستان شې چې دی په رنګ امن غواړي، چې دا امن څک نه روکوي. موږ مجبور یو چې څک سر به د کوم روم کو کسان د ده سره بله ونه کړي.
د جرګې یوه بل غړي او په علاقه کښې د ملي جمهوري ګوند مشر ملک جان محمد داوړ وویل حکومت د مذاکراتو په برخه کې سنجیده نه دی او د مذاکراتو تر څنګ به احتجاج ته دوام ورکافي. هغه وویل دوی د امن غوښتنه عیني او قانوني ده، خو په حکومتي کچه دوی د امن دا غوښتنه نه منل کېږي. او اوتمانځو ته ویل کېږي چې وسلوالو پر ضد لشکر جوړ کړي یا حکومت ته په ګوته کړي چې پر ضد کاروایی وکړي. هغه زیاته کړه دا علاقې په صوبه کې شامل کړی شوې، زوړ د اف سي آر نظام ختم شوی او دا د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغلته امن پر ځای کړي، ځکه یې په قامي کچه احتجاج پیل کړی دی.
امن یې متنور کړه، داسې دا احتجاج ختم کوه دا روډینا نه خالی کا وان دای مت امن رکاوی دا امن دا د چار دو چدای لای مست امن رکاوی دا یو مت وی چې کا میټای جوړه کا څه جوړه کا یا راز جوړه کا ته مو سره ملاو شه مت جوسوسی کا نه ز د جوسوسی نه کا ز کمیټی نه جوړه وتا دا خپل خلق نه پکتل کا خپل خلق نه مړه کا چې صحیح دی دا د جوړ کړی دی دا د کارلی دی دا ویری بیا خپل
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات کړي او دا سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو دافع کړي. په دې وروستیو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او فرحان خان ویلی وو چې پولیس او ادارې د امن لپاره سخت ګامونه اخلي نو خلک د هم د امن پر اوستو کې حکومت ملاتړ وکړي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالي وزیرستان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د سیاحت د محکمې چارواکي وای د کوز دیر د واکمن تحریک انصاف غوند د صوبایي سمبلی غړي ملک لیاقت علي روغتیاي حالت د خطرې نه بهر دی او ورسره د نورو زخمیانو علاج هم روان دی. د صوبایي حکومت چارواکو د ملک لیاقت علي د برید غندنه کړي او امنیتی ادارو ته د پلټنو امر کړی دی. د صوبایي سمبلی د غړي ملک لیاقت علي په گاډي ترهګرو د خالی پشپا بریت کړه و چې پکې داغه یو ورور وراره او دوه پولیس فوجي لای شي او هغه پکې سخت جوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن پر ریپورت کې ووري.
د کوزدیر د میدان علاقې د لال قلعه پولیسو دی وته ویلي د ملک لیاقت علي په گاډي د خالی پورز مسخوتن نامعلومه تنانو د ذکرې وی چې پکې یو ورور وراره او دوه پولیس اهلکار وجل شوی او د ایم پی ای په ګډون څلور تنان جوبل شوی وو. زی خلکو دی وته ویل وجل شوی تنان د اتوار پورز یو لس بجې خورو ته سپارل شوی دی. د پېښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم دی وته ویل د ملک لیاقت علي د اپریشن روستو روغتي حالت ښه خودل کیږي او ورسره د نورو دریو زخمیانو حالت هم د خطرې نه بهر دی.
او په دې ټیم کې موږ سره چې کوم دی زخمیان سره د ایم پی ای سبا نو هغه حالت کې چې کوم دی هغه سټیبل دی.
د دیر پولیسو دی وته ویلی په ملک لیاقت علي باندې د بریډ اف آی آر به د سی ټی ډي محکمه درج کړي ځکه چې د ترهګرۍ د پی ډي پکې. د سی ټی ډي اهلکارو د اتوار د ورځې ماسپخین د یوې بجې پورې لهم اف آی آر درج کول دی وته نو تایید کړي. پولیسو دی وته ویلی د پیخروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او لهم دوام لري خو د کوم مشکوک تن د نیولو پاره سندي ویلي. د دې بریډ ځمواري هم لا تر اوسه چا نه ده منلي. د کوز دیر ځای خبريال او د ملک لیاقت علي خپلوان فاروق احمد دی وته ویل د کور د یو غړي په حیثیت ورته دا معلومه ده چې د چا سره کوم شخصي شخړه نه و.
د دې دمو پوری دا دا چې اسلام ته نه راغلي نو کې د ام پی اس مو ذاتی د هیڅ سره د دشمنی نه و.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پولیسو ته په بریټ کې د ککړو تنانو د نیولو امر کړي او زیاته کړي دا په دې بریټ کې ککړ عناصر به د قانون د منګولو نه بچ نه پاتې کیږي. د امنیتی ادارو اهلکارو دی وته ویلي لهم د پیخي جاج اخلي او د پلتون روستو به ویلي شي چې آیا دا کومه د ترهګرۍ پیخوا او که د شخصي شخړې لامل پرې بریټ شوی دی. د صوبای اسمبلی په غړي د بریټ په داسې حال شوې چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو لخوا په دې باس شوې چې طالبان د حکومتي وزیرانو قلنګ اخلي. حکومتي چارواکو دا خبره رد کړې ده او په وروستیو کې دایښ خراسان لخوا په پښتو ژبه کې یو مجله خوره شوې و چې په اولنې پاڼه یې د امریکا د صدر د سعودي عرب د بادشاه د افغان طالبانو مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تصویر لګول شوی و. په مجله کې ویل شوی و هغه څوک به پنهخه کوي چې اسلام مخالفه قوتونو سره ملګرتیا کوي. سیړونکو دی وته ویلو د دایښ خراسان مخالفه خلکو کې د عمران خان تصویر ځکه لګول شوی چې داغه د ګوند په حکومت کې په خیبر پختونخوا کې د دایښ خراسان په ضد عملیات شوی او بلدا چې عمران خان د افغان طالبانو د سولې پروسې نواله تر اوسه پورې کلک ملاتړ کو او دایښ خراسان افغان طالبان خپل مخالفه ګڼي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ورزوی بل مهم رپورٹ پلور په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې لخوا مخ په زیاتی بریدونو په اړه سیړون کې وای طالبان دومره توان نه لري چې په هیواد کې د داعش خراسان مخنیوي وکړي او په ملک کې امنیت ټینګول د طالبانو د پاره سیولي چیلنج جوړ شوی دی. دا په داسې حال چې تیر ورځ هم په کابل کې په یو برید کې د شیا هزاره ډلې اته کسان وژل شوي وو چې ذمواري داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې وه. په دې موضوع د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې او یو سیړنیز رپورټ یې تیار کړې.
د افغانستان په تخت کابل کې د غبرید د شیا مسلمانانو په ماتمی غونډه تر سره شوې چې پکې اته تنان وجل شوي او تر 200 نور ټپيان شوي. دغه چاودنه د کابل په پولیسوخته سیمه کې د خالی په ورځ نزدې درې نیمه بجې په داسې وخت تر سره شوي چې د دغه برخي شیا مسلمانان د عاشوري ماتمی مراسمو منځوله د پاره یو ځای شوي وو. په کابل کې پرلپسې دغه دویم ترهګر برید دی چې داعش یې ذمواري تسلیم کړي. د دفاعي چارو څیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي باوجود د دې چې طالبانو حکومت له خوا د عاشوري په مناسبت د شیا مسلمانانو غونډو خوندي ساتلو دپاره د ګامونو اغیستو هم ویلي وو، خو ښکارېږي داسې چې داعش دغه د سیکیورټی حصار ماتولو کې کامیابه شوی.
دا د طالبانو د پاک حکومت د لپاره خصوصي او د شیا کمیونټي د لپاره هم یو داسې تشویش دی چې په یو حالت کې هم دوی محفوظ نه دي.
د محرم په میاشت کې دغه د داعش له لوري دویم تر هغه برید دی او د دې وړاندې هم وړ مورز د اگست په 15مه په کابل ښار کې یو بل برید کې اته تنان وجل شوي او تر اته لسو ټپيان شوي وو. په پېښور کې میشت خبريال مشتاق یوسفزی وایي دغه صورتحال سرګندوي چې د امنیت ټینګښت د طالبانو حکومت لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی
او په دې وخت کې افغانستان کې هغه تر زیات چې کوم چیلنج ډېر خطر ده نو دا دایسته او د سو میاشتو کې طالبانو ډېر زیات اپریشن وکړل، خاص کر په کونړ کې، ننګرهار کې، دنه کابل کې، دا غي زیات توجه هم داش باندې ده.
د افغانستان په صورتحال جوت نظر لرونکي سیړونکي طاهر خان وایي هر سوچ طالبانو د عاشوري په وخت د سخت امنیتی تدبیرونو اجمنې هم تر سره کړي وي، خو بیا د غبریدونه د ځنې کمزور وړښت اشاره کوي.
نو داسې چودنې که هر چا کړي دي او هر څنګه کړي دي او بیا یو مشخص لکه خلک پکې او مخصوص خلک پکې هدف ګرځي، په داسې حال کې چې لاغي د پر باید چې په دې موقع باندې یو خو کوي امنیت هغه ټینګ وي، لیکن هغه کې خودي بالکل دغه خوښ شکل چې جګړه پکې ناکام راغلي دي.
تیر کال د اگست په میاشت کې چې افغان طالبانو د دغه هیواد واکمنی ترلاسه کړې، خو څیړنکاران وایي د نورو یو شمیر چیلنجونو ترمنځ په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه داسې دي چې د سیکیورټی په اکلې د طالبانو حکومت د یو مشکل سره مخامخ کړي. د طالبانو ویان بلال کریمی څخه د دغه شوي برید په اړه د حکومت دریز معلومولو لپاره چې ورته وایس اف امریکا ډیوا په واتس اپ پیغام هم پریښودلې، خو د نوموړي لخوا په دې اړه څه جواب د رپورټ تر وخه ونه موندل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا په وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ممنوع فنډونو مقدمه په فیصله د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی د ګوند مشران راتلونکي هفته د پښتنو د پاره راغوښتل دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے د ممنوع فنډونو په قضیه کې د پلټنو په محل کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند څلور بینک اکاونټونو درک هم لګولی دی، خو د تحریک انصاف ګوند مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری د اف آی اے په اختیاراتو پوښتنې راپورته کړي او ویلی دی چې 14 اکاونټونو ته ټول 2 کروڑ روپۍ منتقل شوی او دغه رقم په کال 2019 کې انتخابی کمیشن سره جمع کړی شو اسنادو کې ښکار کړی شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورٹ کې.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د ممنوع فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره د سند ایالت پخوانی گورنر عمران اسماعیل او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی خزینه غړي راتلونکي هفته کې د پلټنو لپاره طلب کړې ده. د دې ترڅنګ د شخصي بانکونو دوه افسران هم د پلټنو مرکزی ادارې د اګست په 10 نیټه غوښتلې. یاد دی چې د دې نه مخکې په خیبر پختونخوا کې د پلټنو مرکزی ادارې د ممنوع فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره قومی اسمبلی په خوانی سپیکر اسد قیصر ته هم نوټس جاری کړی وو. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنولا په یو بیان کې ویلي کم تن چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے سره د ممنوع فنډونو په پلټنو کې همکاري یا تعاون نه کوي نو هغه به نیول کیږي. په عین حال کې د اتوار پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر او د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودھری د خبري غونډې په مهال د کورونو چارو وزیر په بیان خپل عکس العمل کې ویلي څوک هم د عمران خان د نااهله ګرځولو جرأت نشي کولی. نوموړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د ممنوع فنډونو په قضیه کې د انتخابي کمیشن پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي چې 14 اکاونټونو ته 2 کروڑ روپۍ منتقل شوي وي چې مقصد یې د ګوند د عہدیدارانو د دفتر چلول وو. هغه وایي زه نه پوهیږم چې ایف آی اے په کوم حیثیت کې دا نوټس جاری کوي ولې چې دا ټول کسان کال 2011-12 کې په سرکاري چوکو ناست نه دي پاتې شوي. ښکارا دی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف د بهرني فنډونو د انتخابي کمیشن د پریکړې پر رڼا کې 13 ورځ د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د لارې د پلټنو اعلان کړي او ویلي چې په دې اړه به حکومت سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. د پلټنو د مرکزی ادارې لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سر مشرانو ته د نوټس جاری کولو په اړه خپل تجزیه کې د سیاسي چارو سیړنکار احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا نوې خبره نه ده. کم ګوند چې په واک کې راځي نو هغه د مخالف ګوند پر ضد داسې عملیات کوي خو زیاتوي د تربګنې دا سیاست پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل واکمنۍ کې انتها ته رسولې. نوموړي زیاتوي د ممنوع فنډونو معاملې ډېره سنجیده ده. د ممنوع فنڈونو په قضیه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې لګیدلی تورونه کمی مخالف ډلې نه دي لګولې بلکې په دې کې د ریاستی ادارې د 8 کلونو د پلټنو نچوړ شامل دي. په دې کې داسې یو شمیر سنجیده تورونه دي چې عمران خان او د هغه ګوند په ولقه کې راتلی شي. خو د سیاسي چارو خبريال عبدالله مامن وایس اف امریکا ډیو ته وایي د انتخابي کمیشن وروسته پریکړه د پاکستان تحریک انصاف د سیاست اډانه د خپل لاندې کړې چې ویل به دغه ګوند د شفافیت او احتساب سیاست کوي.
ما د کوم لګي دا کوم اسد قیصر ته نوټس شوی نورو کسان ته شوی دا یو پریشر ټیکټکس دی چې د جماعت باندې حکومت کول غواړي. فایې دومره تیزی سره نوټس نه کوي. هوا شریف حکومت کې دی نو زه تر دغه د جماعت یاد رانه سنا الله په خوخه باندې دا سپیډلی کاروي چې پاکستان تحریک انصاف باندې زید نه زید دباو واچي او د حکومت خلاف کوم بیانیه دا هغه کمزوري کی
ښکارې دی چې د انتخابي کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف د ممنوع فنډونو د قضیه فیصله راتلو رستو د پلټنې مرکزی ادارې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې پلټنې پیل کړې او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پلټنو په محل کراچۍ کې د پی ټی آی سلور اکاونټونه رابرسېره کړې شوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجلو پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مشر فیاض الحسن چوهان هم ویلي که چرې ګاونډي اسلامي هیوادونو په ضد د پاکستان له خاورې استعمال کیږي نو یو وارې بیا به په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ شروع شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
یو امریکایي ډرون برید کې د القاعدې مشر ایمن الزواري وژنې پس د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر او پنجاب حکومت ویان فیض الحسن چوهان ویلي دي که چېرې ډرون بریدونه دپاره پاکستان ځمکې استعمال کیږي نو دلته به بیا ترهګري هم زیاتیږي. یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت فیض الحسن چوهان ویلي دي دوی نه غواړي د پاکستان ځمکه د نور اسلامي هیوادونو خلاف استعمال شي او که چېرې داسې کیږي نو بیا به طالبان او داعش پر شن تنظیمونه پاکستان کې به ترهګر کاروای کوي.
وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا نیکسس کریٹ ہو.
دوی وی مونږ نه غواړو د پاکستان ځمکه د ډرون بریدونو لپاره استعمال شي او که چېرې پاکستان ځمکه د ګاونډي اسلامي هیوادونو پر ضد استعمالیږي نو بیا به دا طالبان داعش پر شان تنظیمونو لپاره یوه وجه وي چې پاکستان کې کاروای وکړي. کابل کې امریکایي ډرون برید کې د القاعدې مشر وژنې پس پاکستان ټولنیز رسنیو باندې دا بحث پیل شوی و چې د برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوې ده. خو د پوز ویان ادارې یا ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار دا دغه خبرونه غلط ګرځولي وو.
سوال یې پیدا نه ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی.
میجر جنرل بابر افتخار جیو نیوز سره خبرو کې وی دا کې دین شي د ډرون برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوی وی. خود وضاحت پس هم پخوانی د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د چارواکو نه وضاحت غوښتی وو که چېرې پاکستان ځمکه د ډرون برید دپاره نه ده استعمال شوې نو دا د ښکاره کړی شي چې آیا د پاکستان هوایی لارې یا ایر سپیس استعمال د برید دپاره شوی دی. اپریل په میاشت د بې باورۍ پرېکړې په نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو پس ولې د ګوند مشران د پاکستان په ریاستي ادارو ښکاره تنقید کوي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال محمود جان بابر وایي
که کله د دې خوښه نه وي نو دوی د پاکستان فوج په پریشر کې د راوستو دپاره بیان نه ورکوي. که دوی خوښه نه وي نو دوی سپریم کورټ باندې هم بیان نه ورکوي. د هغې نه علاوه الیکشن کمیشن ټولې هغه ادارې چېرته نه چې دوی ته دا پته ده چې دلته نه څه کېدی شي او دوی که چېرته الیکشنونو کې وروسته پاتې کېدی شي نو دوی به دا کوشش کوي. اول به د امریکې هغه بیانیه جوړه کړې وه، هغه بیانیه په مزه ختمېده او په خپل خبرو کې او عمل کې فرق هم ښکاره شو چې کله په خیبر پختونخوا کې د امریکې د امبیسۍ نه ګاډي واغسته اوس اوسې واغسته که نه لکه دا یو درې څلور ورځې کېږي نو خلک په ډېر ګوتې اوچتوي په دې عرصه باندې لګیا دي چې ستاسو په خبرو په عمل کې ډېر فرق دی. د امریکې په ډرون باندې ستا اعتراض دی او دغه کې او دلته د امریکې نه ګاډي الی نو دا ټولې خبرې چې کمی دي نو دا ټول خلک دې له ګوري لګي. خو دوی خپل کوشش کوي چې دوی هره اداره چې کم لږ غوندې هم چېرته د دوی مخې له راتلی شي مخې لکه نم راځي خو چې د دوی سره لاس امداد ونه کړي په الیکشن کې یا د دوی په ګټه کې څه کردار ادا نه کړي هغې دپاره څه کار ونه کړي نو دوی به په هغې باندې همیشه ګوتې اوچتې کړي دي او نورې به هم اوچت.
وړاندې هم پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپله دا منلی وو چې دوی د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. د عمران خان لخوا داسې بیانونو نه پس د دوی سیاسي مخالفینو دوی ته د طالبان خان نامه هم ورکړې وه. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قرآن اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا توجہ دا پاکستان دشمیرن ادارے پخپل ہفتوار رپورٹ کی ویلی تیر کال پہ مقابلہ کی روان کال دا امروزہ گرانے رفتار اته دیرش اسراریا شپگ درې ترسیدلې ده او روان هفته هم دغه کچا 0.82 نور زیاته شوې ده. په پاکستان کې مخ په زیاتی ګرانۍ لوجې که یو خوا د ټولنې هر وګړی متاثره کیږي نو بلخوا سرکاري کارکوونکي هم وایي د ګرانۍ له امله یې ژوند ګران شوی دی او د حکومت لخوا په روان بجټ کې په تنخواګانو کې معمولی اضافه د هغوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبایي بجټ کې د غریبانانو دپاره 15 ارب روپۍ مختص کړي دي او په صوبه کې خلکو ته په ارزانه بیه د وړو ورکولو کار هم شروع دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل اونیز رپورٹ کې وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال امروزه گرانی 13.3% ترسیدلې او روانه اونۍ په امروزه گرانی کې 0.2% نور زیاتوالی راغلی. د ادارې وینا ده 13 امروزه گرانی 3.8% ریکارډ کړی شوی و. صوبایي حکومت وایي په روان بجټ کې غریبو او بیوزله خلکو ته په گرانی د رعایتونو ورکولو لپاره 15 روپۍ اخودي دي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري محکمې کارکونکو اعظم خان وی وی ډیو توایي په ملک کې د گرانی له وجې د خلکو د ژوند معیار غورځېدلی دی. دوی وایي د خوراکي شیانو د ګرانو بیو نه علاوه د ژوند نور ضرورتونه هم د گرانی له امله نه پوره کیږي. د پاکستان د شمیرنې ادارې بیورو آف سټیټسټکس 13 ویلي وو د جولای په میاشت کې د میاشتنی گرانی رفتار 3.9% ته زیات شوی. د دې وړاندې په جون کې د کنزیومر پرایس انډیکس یا د میاشتنی گرانی شرح 21.3% وه. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عطیف خان میډیا ته ویلي صوبایي حکومت اولس ته په گرانی د رعایتونو ورکولو لپاره په بجټ کې 15 روپۍ اخودي دي. دوی وایي په ملک کې چې کومه گرانی روانه ده په دې ولسته د رعایتونو ورکولو لپاره په دې بجټ کې 15 روپۍ ریلیف ورکول کیږي. تیر کال د سرکاري وړو بیا 1100 روپۍ مقرر کړی شوی و، خو روان کال 40 کیلوګرام وړو په 980 روپۍ ورکول کیږي. او د دې لپاره په ټوله صوبه کې 1200 مرکزونه جوړ کړي شوي دي او د موبایل ټکونو په ذریعه هم ارزان وړو ورکول کیږي او په دې کار پوره کړی شوی دی. د شمیرنې اداره وایي روانه اونۍ په امروزه حساب د 3 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې، چې پکې پیاز 15%، ټماټر 12%، دارونه 15%، الوګان 15% او د چرګو اگے 2% گرانی شوی. د ادارې وینا ده د کال په حساب د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې ډیزل 1.9%، پیټرول 8.5%، خوراکي تیل 4.5%، د چرګ وخه 3.5%، او بجلی 2.5% ګرانه شوی. مرکزی حکومت وایي د جولای په میاشت کې په نړیواله کچه د خوراکي توکو او خام تیلو بیې راکمې شوی او د پاکستان درآمدي بیل هم راکم شوی، چې له وجې پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوی او حکومت امید سرګندوي چې پراتونکو کې گرانی هم کم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام را ګرځو. د یوکرین د جنگ په اړه تازه معلومات وایي چې لږ تر لږه 10 روسی جرنیلان په یوکرین کې په وروستۍ انخطو کې وژل شوي دي. بلخوا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تینک ټینک دی، د یوکرین په اړه په خپل وروستۍ څېړنو کې وایي روسي ځواکونو د سلویانسک په شمال لویدیځ او بخمود په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه ترسره کړي دي. د یوکرین د جګړې په اړه وروستۍ حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وشتره وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې په اوکرين د بریټ په محل د روس د وسلوالو ځواکونو کمزورې فعالیت د روس پوځي مشرتابه ته تاوان رسولې، چې په نتیجه کې د 2022 کال د فروری په میاشت کې د جګړې لپیل راسي تر ټولو ټیټه جګړه شوې ده او په نتیجه کې کمانډانان له دندو ګوښه شوې دي. د دې ترڅنګ تازه معلومات وایي چې لږ تر لږه 10 روسي جنرالان په اوکرين کې په عملیاتو کې وژل شوې دي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تھنک ټینک دی، د اوکرين په اړه په خپل وروستۍ جایزه کې ویلي چې روسي ځواکونو د سلوانیسک په شمال لویدیځ او بخمود په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه کړي دي. بلخوا روسي ځواکونو هم د دونیسک خار په شمال لویدیځ او سویل کې د اوکرين د دفاعي کرښې د باتولو په هڅو یو لړ ځمکني بریدونه پیل کړي دي. جایزه دا هم ویلي چې د روس د اپوزیشن یوې رسنۍ رپورټ ورکړې چې روسي ځواکونه د زاپوریا اټومي بټۍ په شاوخوا کې چاودیدونکي توکي او ماینونه ذخیره کوي او کېدای شي روسي ځواکونه د اوکراین په پوستو د پلان دننه یا نږدې نه راکټونه وتوغوي. بلخوا اټاکل شوی چې سلور د غلې بیړۍ د اتوار یک شنبې په ورځ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو وځي. د ګډې همغږۍ مرکز هغه اداره چې د تور سمندر د غلو پروګرام لاندې جوړ شوی تر څو د دې پر ځای کولو څارنه وکړي د سمندري لارې د وتلو اجازه ورکړي. هغه کښتۍ چې د اوکراین د بندرونو نه تیریږي د چین، ایټالیا او ترکیې دوه ځایونو ته ځي. اوکراین د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه دی چې د بندرونو تړل کېدل د نړۍ د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د قحط له ګواښ سره مخ دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د شنبې په ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې د بخښنې نړیوال سازمان د زاپوریا په اړه د روس د توغندیو په جوابولو کې د پاتې راتلو له امله د بخښنې نړیوال سازمان غندلې دی. د اوکراین د برېښنا بټۍ په اروپا کې تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو سره خپرې شوې وبایي ناروغۍ هیزې یا ډایریا 2 کسان وژلې دي. تر ټولو زیات کسان یې په ژوب کې وژلې چې شمېره 11 ده. په بلوچستان کې د جولای د 3 نیټې نه د وسی یا پشکال له بارانونو او سیلابونو د صوبې د 3.4 ضلع اغیزمنې کړې دي. تفصیل د ډیور اډیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په خپل رپورټ کې وړاندې.
ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن رپورټ دی چې دا وخت د بلوچستان په 14 ضلعو کې اکیوټ واټری ډایریا یا کولرا وبا خپره شوې چې تر 14 اگست پورې له دې ناروغۍ د مړسو وشمیر 2 تر رسیدلی دی چې پکې ماشومان او زنانې هم شامل دي. رپورټ په تفصیل کې زیاتوي چې د روان کال له 14 اپریل څخه تر 14 اگست پورې په ژوب کې 11، په ډیرا بوکټیک کې 9، په بارکان کې 4، په خوزدار کې 3، په کیچ، کوټه، هرنایی، سیبی او کوهلو کې یو تن مړسوی دی. د صحت د ایالتي محکمې چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې د وسی یا پشکال د بارانونو تر پیلېدو مخکې د دست او اسهال ناروغۍ یا ډایریا او کالرا حیزه لګیدلې و، خو له بارانونو او سیلابونو پس په دې ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. تر ټولو زیاته اغیزمنه سیمه ژوب شول سوی دی چې تر اوسه پکې 11 تنه مړه شوي او 6000 ته نږدې له دې ناروغۍ اغیزمن شوي دي. د ژوب د سیود روغتون مشر یا ام اس ډاکټر نورالحق وډیوته د ټلیفون له لارې وویل اوس د دې ناروغۍ په مریضانو کې کموالی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او رپورټ دی چې له یادې ناروغۍ څخه ژوب، کوټه، هرنایی، مستونګ، چمن، لوره لایق، قلعه عبدالله، لسبیلا، خوزدار، کیچ، گوادر، جعفر آباد، کوهلو، قلعه سیفلا او بارکان ضلع زیات متاثره شوي دي. د ډبلیو ایچ او په رپورټ کې لیکل شوي چې د کودرا ناروغۍ په ټول بلوچستان کې 2203 نومي کیسونه رپورټ شوي دي. د ډاکټر نورالحق په خبره حیزه یا کودرا له خرابو او جراثیم وهلو اوبو څخه لګیدونکې وبایي ناروغي ده او چې کله وکوم تن ته ولګیږي بیا هغه څخه و بل کس ته هم په اسانۍ سره لګیږي. کولرا یا حیزه د ډایریا تر ټولو خطرناک قسم ګڼل کیږي. په دې ناروغۍ اخته کس د بدن د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. ډاکټر وایي که د ناروغ تن پر وخت درملنه ونه سي نو په 2 ساعتونو کې له مرګ سره مخامخ کیدای سي. هغه وویل چې د پخو او صفا اوبو ترڅنګ و مریض ته د او آر اس په نامه پوډۍ ورکول، په بیا بیا په صابون لاس مینځل او صفایي ضروري ده. د افغانستان و سرحدي کرښې ته نږدې د کلاسی پلا کلی سرکۍ کاریز اوسیدونکي داد الله د ټلیفون له لارې وډیوته وویل د دوی په علاقه کې هم له دې ناروغۍ په لسګونه کسان اغیزمن شوي دي، خو هلته یې د درملنې کوم ترتیب نسته. وایي چې د پشین او کلاسی پلا و ښارونو ته د مریضانو په وړلو کې ورته ځکه ستونزې دي چې سړکونه او پلونو سیلابونو وړي دي.
یو روډ نسته، یو شوی.
د بلوچستان د سیاست محکمې مشر یا ډی جی ډاکټر قاضی نور وډی وته وویل چې دوی د ځلی حکومتونو په مرسته د ایالت په زیاتره غیزمنو سیمو کې د خراب اوبو د صفاکولو لړۍ پیل کړي او د ناروغانو درملنه روانه ده. وای تر ډیره حده دا ناروغي اوس په قابو کې ده او مخ پر کمیدو ده. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې روان د پشکال درنو بارانونو نه متاثره خلک اوس هم د حکومتي امداد په تمه ناست دي چې حکومت ورسره د وران شوي کورونو په جوړولو کې مرستې وکړي. بل خوا د چمن سرحدي ښار کې د سیلاب ځینو متاثرینو په خپله په خپلو کورونو جوړولو لاس پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په وخت زیانمن شوو کورونو دپاره د 15 لکه روپو د مرستو اعلان هم کړی. د ډیوه رډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې د روغانی سړک منطقې اوسېدونکو یو سیلاب ځپلی شمس الله وایي چې د حکومتي امداد څخه تمه وخته اوس د سیلاب څخه تبهال خپل کور د بې وسۍ له امله په قرض جوړولو په کار یې پیل کړی دی.
روس پورې موږ ته نه چا امداد راکړی دی، نه موږ سره کومک سوی دی. روس پورې نه موږ له یو ورته راغلی ده، دا موږ په خپله پیسو باندې کوو. موږ قرضه کړې ده، په دا قرضه باندې موږ خپلې کمرې جوړوو. موږ دروس پوری په دبل په کمرو کې پراتی. نو حکومت سمور دا مطالعه ده چې کوم پیسې راغلي، کوم دا سعودي مشته د خپل حق را ورسي، مشته پیسې راکي چې موږ دا قرضو ولاته ورکو، یو شی په وکو، یو سیمټ په دغه کوی کمره په جوړ کو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په مهال چمن سرحدي ښار ته هم راغلی وو. سیدلته په سیلابونو کې وژل شوی درې کسانو خپلوان ته 100,000 امدادي رقم هم ورکړی او د کوم خلکو کورونه چې سیلابو له امله زیانمن شوی دي د هغو لپاره 15,000 امدادي رقم پوری ورکول امر هم کړی. خود چمن په شان د ایالت په زیاتره سیمو کې وسوم د سیلابونو څخه متاثر خلک وای سعودي ته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې تر اوسه نه دي رسېدلي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری څخه وی او ای ډیوا د سیلابونو څخه متاثرو ته د حکومتي امداد نه رسېدو په هکله وپوښتل. نو هغه وویل د ضلع حکومت له اړخه د سیلابونو څخه متاثرون رپورټ ایالتي حکومت ته لیږل شوی دی چې ایالتي حکومت مرستې راولېږي په متاثرونو کې به وویشل شي. خو چمن سرحدي ښار کلي اجخړ اوسېدونکي امین الله بیا وایي چې پر 1 جولای راغلي سیلابونو د دوی په کلي کې د لوڅ څخه زیات کورونه زیانمن کړل، خو تر اوسه دوی هم د نورو متاثرینو په شان د حکومتي مرستو په تمه دي.
4-5 کمرې او 4 کم دیوالونه شو مکمله ونړېدو. ما په خپله د خپل کور د یا خپل یا د بچي یوه جوړه کپړه هم نه درېستلې، مکمله سامان ما د کې ولاړې. اوس فلال زه د بل په کور کې یم، د بل په کور کې زه اوسېږم. خیمه مې درولې ده، یوه د ناغه همسایګانو یو خونه را خالي کړې ده. موږ فلال په هغه کې اوسېږو. اوس موږ دغه دیوالونه دي، دا په پور باندې ګرځي، حساب ګرد په پور باندې روان. او چې د چا څه پور وکړو هغه دوباره بیا تمه کوي چې رابه کې اوس موږ په وسه باندې هغه نه دي پره.
خو ایالتي حکومت وایي د مرستې لړۍ یې ګړندۍ کړې دي. تر دا مهاله په بېلابېلو ضلعو کې د 40,000 څخه زیات کسان یې خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. په کلاسیپلا او لسبیلا ضلعو کې د خیمو کیمپونه لګولي دي او 300 څخه زیات معمولي زخمیان ته طبي مرستې ورکړې دي. خو په ایالت کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام کوونکي ادارې یا پیډیمیا د جمعې د ورځې په خپل رپورټ کې د سیلابونو څخه په ایالت کې د 170 کسانو د وژل کېدو په هکله ویلي دي. خو په ټوله ایالت کې تر نن ورځې پورې د سیلابونو څخه زیانمن شوي کورونه شمېره نه ده ښودلې. یوه اونۍ مخکې دغه د زیانمن شوي کورونه شمېره 4,000 ویلې وه. خو په ایالت کې اوس هم د پشکال بارانونو لړۍ دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې د نورو زیانونو خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا همکار سردار علي ټکر نن یو واری بیا د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند په اړه باندې په خپل رپورټ کې سوای.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابو سعید فضل احمد غر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال ڈومبی ٹوک کے دا ابو سعید فضل احمد غر په حوالہ داسی لکی وی چې فضل احمد غر د مردان ضلع پسرو ډیرو نمکل کے دا حضرت محمد عبداللہ مسافر صحرائی کرا پکال اتل سوا او نہ نوی کے پیدا شوو د باغبان پورے لاہور د یو سکول نے میٹرک وک پکال نل سوا شپگشتم عیسوی کے حیدرآباد د کنتلاڑ او ترکال نل سوا یو کم پنزوسم پورے پمل ت دخپل ماما عبدالجبار خان کرو د فضل احمد غر ٹول کلام پا اتیا زرو شیرونو باندې مشتمل دی ولی ہندوستان کے د کال نل سوا او اتسلویخ اسوی د فسادونو پا وجہ د اور د لمبو خوراک شو. فضل احمد غر صرف خپل ځان او د شیرونو سا برخا پا دیر مصیبت پاکستان تر رسول. د فضل احمد غر د شیرونو یو وړه غونتی مجموعه د گل کوی په نامه باندې په بمبئی کې چاپ شوی و. د شاعر په حواله باندې غر سیب وی چې شعر ویل گیډې تړل نه دی افغانا، شعر ویل گیډې تړل نه دی افغانا، د ویختنه نری زر دلته نکتی دی. دی مخکې لیکي چې شاعری یو فن شریف او جوهر لطیف دی او د انسان په ترقی کې د دې یو خاص حصه ده او د تهذیب، اخلاق او د اصلاح تمدن یو ذریعه ده او د قوم پستی او بلندی د دې سره معلومیږي. دی مخکې لیکي چې شاعر د قوم ژبه ده، نو پکار دی چې هر شاعر دا خبرې د نظر لاندې اوساتی او دا سه اشعار دی نه لیکي او نه دی چاپ کیږي چې بی اصوله، بی رنگه، بی فیده، پست او نشایسته وي، ځکه چې دا د قوم بدنامی ده. موږ له پکار دی چې په پښتو شاعرۍ کې اعلی جذبات، فصاحت، سادهوالی او جامعیت پیدا کړو. پختو کے فضل احمد غر او افغان تخلص کی، اردو کی کوہی او پفارسے کے ہم افغان تخلص پکاروی، دخپلی عشقیہ شاعر سرا اخلاقی او قومی موضوعات ہم دخپلی شاعر پتن بودکی پزایل و قدرت لری. د د زیات شاعری پ غزل او قطعات مشتمل ده. د تخیل د بلندے او مضمون افرینه لمخه فضل احمد غر د خپل دور یو قابل د توجه شاعر دی. شعرونه اکثر د نور ژبو ترجمه دي، خو ښه ترجمه دي. د غر سیب قطعات ډیر مشهور دي. بدرشاه ظفر کاکا خیل وی چې په دې نن پرون دلی رساله کې به کله کله د ښاغلي فضل احمد خان غر مرحوم قطعات شایع کېدل. دا قطعات زما ډیر خوخو او په ما باندې ډیر اثر کولو. غر سے پخپل اخیری عمر خپل اشعار اوسوزل او چی ایرشل نو ویل دغه ز ډیر بی آرام کړم اوس ز په آرام شوم، او بیا د دغه وینا نه یو لحظه پسې سا ورکړه. دا کال نل سوا او پنځه شپېتمو. نو راځه چې د کلام دا نمونه لګوو. خبر نشم سل راغلم چرتا اوما، خبر نشم سل راغلم چرتا اوما، صد افسوس چې د خپل کار غافل شما، او لکه شمه می زرین کمیس مګورا، لکه شمه می زرین کمیس مګورا، اندرون پدې کې اور دې چې پر سوما، او زل خپل نا کو ہے دانې ته کوسو، زل خپل نا پوهے دانے تا کس شم، نا ساپی مشو چا پیر دخپون لما، او تچ غیر سر خان دے زما مخ کې ته چې غیر سره خان دی زما مخ کې د ډیر تاوا د پولې غوندې ټک شوما او زه افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي زه افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي چې راغلی سلیم او سکوم خو ګوریدونکو پراتونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداري دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ساز د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده
په 13 دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوی غونډه کې صدر بایدن ویلی وو چې دا وخت د امریت او د جمهوریت ترمن د رواني غرض پرځي زمونږ په وړاندې لویه مسله ده د نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور ویلی دي چې د امیرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود مونږ وینو چې امیرانه حکومتونه په خوایدو دي سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول مونږ ته دا ثابته کړی دا چې دغه استبدادي قوت کملار اختیار کړی دا پوتین به شکا چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتي دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیره ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین به سور کړی دی اومدغه وجدا چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړي دي ته اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخې ارادي او د روس د امیرانه حکومت د دوی د پخې ارادي په چقولو په سرا پاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي انصاف پسند وي او نمائنده وي خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغه ته عملی او سودمندې نتیجې وخی او چې په خپل کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسی ترقۍ خودنه وکړي سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي دی اویل چې د دنیا جمهوری ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري ګنقامي د اداري مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خودلې دي مېرمن سمانتا پاور ویل ک څنګه چې صدر بایدن ویل دي هر کله چې موږ د آزاد پریس آزاد عدالتي نظام د ازادي ولسی معاشري د سیاسي پارټو د مقامي حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو نو موږ ل خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دي سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ ل د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زمونږ اقدار ورسره شریک دي غږ کو چې مونږ سره ودرېږي چې دا شان په ګرد دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کې دو انقلاب راولو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوريال وی او ای واشنگتن ډي سي 202-3-0-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
السلام علیکم غانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خپرونه ده نن د 2023 کال د اگست 8 نیټه ده د ډیبا خبری خپرونه کې تر تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا بل خوښې د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په 13 ورځ هم جاری دی بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنز د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغه وخت د دوی حکومت نه و، خو بیا هم دوی د ایف آئی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه څلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاري ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د اتمانزو قومي پرلت نن په دیرشتمه ورځ هم جاري ده، او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي تیر ورځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو د پاره لیږل شوې. د دوی په وینا دا د حکومت نمائنده جرګه ده، او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوه چې د ضرب اسب عملیاتو وروستو د هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي، او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته خراغلاست وایي او خبرې شروع کړې دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي، او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې ورستو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک دې هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبې په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 15 کسانو سره اجوبل شوی دی او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعې تاڼې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعې پولیس تاڼې یو چارواکي ارشد اقبال د پیخي په اړه وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل، د کوزدر د لال قلعې میدان ایم پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو ګاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخ ته روان و چې ډزې پی شوې دي. هغه وویل په ډزو کې د ایم پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوي دي، او پاتې 15 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرګری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې، افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغې د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوع فنډینګ په حق لا دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودھری وویل دوی بیا هم د ایف آئی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې ایف آئی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آئی پر ضد د ممنوع فنډینګ کیس په معامله کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آئی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معاملہ کې د فیصلې په حق لا فواد چودھری وویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز آڈیٹ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی با کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز آڈیٹ پر راتلونکي 15 ورځو کې دننه وکړي. یاد دي د ایف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو لپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو. چی ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بارنی خلکو نه پیسې یا فنډینګ غستی وی. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پارټو د 2002 قانون دلاندې شوی و. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه 40 د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو لپاره جوړې کړې شوې د همکاري مرکز لخوا د کښتو ته اجازه ورکړې شو چې چین، اټلی او ترکیه ته بزي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه خپل وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمباري په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړې. زیلنسکی ویل دا ښکاره کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي.
یاد دی امنیسټي انټرنیشنل تیره هفته په خپل یو رپورت کې ویلی وو د اوسیدو په ځایونو کې فوزی مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلنسکی ویلی وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حملې جواز ورکول شي. د دغه رپورت په سر د یوکرین د پاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیر ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي خارونو باخموت او ادیفکا باندې روس بمباری شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.